آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
جمهور رئیس غنی وایي چې فساد افغانستان د پاره ملي شرم دی او مخه باید ونیول سي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي چې تیر کال 300 خبریالان د امنیتي ملحوظاتو له امله د افغانستان څخه وتلي دي. ویل کېږي چې د ترکیې صدر اعظم استعفا کوي.
د زابل، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو غړو په قندهار کې غونډه کړې ده. د ملي وحدت په حکومت اعتراض کړی دی چې په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. د اوهایو والی جان کیسک د جمهوری ریاست انتخاباتي مبارزین نور لاس واخیست او اوس ډونالډ ټرمپ خپل پام د دیموکرات ګوند مخکښ کاندیدی هیلری کلینټن ته اړولی دی. د دې او نورو رپورټونو د تفصیل نمخ کې حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وای.
جمهور رئیس خنی وایي چې فساد افغانستان د پاره ملي شرم دی او مخه باید ونیول سي. هغه دا خبره په کانفرنس کې وکړه چې په کابل کې د اداري فساد په خلاف د مبارزې په اړه جوړ شوی و. نور تفصیل د کابل څخه اکرام شینواری په ریپورت کې اورو.
جمهور رئیس غنی چې د پنځمې پورزي پارک په افغانستان کې د مشتو اروپي ټولنې د سفیرانو د یو کانفرنس قربتوب کوي، ویل چې په افغانستان کې د فساد څخه زیږیدلي زیانونه پیژندل شوي دي، خو لا هم د فساد د هڅونې اسباب نه دي پیژندل شوي.
ان اکنالجینګ دټ کرپشن از اور نېشنل شیم،
جمهور رئیس غنی ویل دا مونږ چې فساد زموږ یو ملي شرم دی او باید مخې ونیول شي. د دې لپاره چې په نړیوالو غونډو کې خپل بیرغ اوچت کړو او خبرې وکړو. د اروپي ټولنې په یو سروې کې چې تیرونه خبره شوي، د افغانستان د یو قضایي ادارې د فساد په برخه کې تر نورو ادارو ډیری ککړې خودل شوي او ویل شوي چې په دغو ادارو کې د فساد شتون په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې مخه هم نیولې ده.
ارګوای چې په اعدام د محکومو کسانو حکم به د اساسي قانون او د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون له مخې نافذ سي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن پنجشنبې ازادي راډیو ته دا خبره د اعدام له حکم سره د بخښنې د نړیوال سازمان د مخالفت په جواب کې وکړه. وروسته له دې چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکومو زندانیانو حکم توشینه کې، جمهوري ریاست ویل چې دا سزا د افغانستان په اساسي قانون او جزایي قوانینو کې ځای لري. مرتضوي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت په اعدام د محکومو وسلوالو کسانو د دوسیو په څېړلو کې دقت او عدالت ته پوره پام کوي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي چې تیر کال 300 خبریالان د امنیتي ملحوظاتو له امله د افغانستان څخه وتلي دي. د دې جملې څخه 50 یا 60 تنه خبریالان یې. د نوی د ادارې مشر صدیق الله توحیدی نن په یو خبری کانفرنس کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د خپلې ادارې په کلنی رپورت باندې خبرې وکړې. هغه داسې وویل:
در کل از 3 می سال گذشته
په مجموع کې د تیر کال د می میاشتې نه تر سږ کال می میاشتې پورې 111 پیښې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوي دي. په داسې حال کې چې تیر کال 100 پیښې د تاوتریخوالي د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوي وو، یعنې 11 پیښې اضافه شوي چې په مجموع کې 40% تاوتریخوالی د خبریالانو پر وړاندې ښیي. په دې اړه باید ووایم چې د یو ښه وضعیت نه برخمن نه یو،
از یک وضعیت خوب برخوردار نیستیم.
د نوی په کلنی رپورت کې راغلی دی چې د خبریالانو خلاف په تشدد کې 40% حکومت، 40% طالبان، 20% غیر مسؤل ډلې او 1% بهرني ځواکونه لاس لري. د کندهار، زابل، هلمند او روزګان د ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي د ملي وحدت په حکومت باندې نیوکې کوي چې په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. دوی وایي چې حکومت د دوی د ولایتونو امنیت ته پام نه کوي. په دې اړه به د زولا پوپل رپورت د خبرونو وروسته واوري. ویل کېږي چې د ترکیې صدر اعظم استعفا کوي. د صدر اعظم داوود اوغلو او د جمهور رئیس رجب اردوان ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. پرون د عدالت او انکشاف د ګوند دغو دوو مشرانو غونډه وکړه، خو په دې کې پاتې راغلل چې خپل اختلافات حل کړي. د عدالت او انکشاف ګوند به د مې په 22 مینټې فوق العاده غونډه وکړي. ځایي رسنۍ رپورټ ورکړی دی چې داود اوغلو ویلي دي چې دوی نه غواړي چې د ګوند مشري او د ترکیې د صدر اعظم لپاره ځان کاندید کړي. د ترکیې د دوغو دواړو سیاستمدارانو ترمنځ تیرونه اختلافات رابرسېره سول. دا اختلافات په دې راغلي دي چې د عدالت او انکشاف ګوند د داود اوغلو نه د محلي او ولایتي مشرانو د ټاکلو صلاحیت واخیستي. امریکا او روسیه د سوریه د حلب په شار کې د اوربان په نافذولو کې منځګړی توپ کړی دی. په تیرو څو اونیو کې په دغه شار کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ په جګړو کې تر 280 زیات خلک وژل شوي دي. نور تفصیل متیولا بد وړاندې کی.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت پر نوویل چې دا اوربان د سوریې په وخت د شپې په 12 بجو نافذ شوی. د سوریې حکومت ویلی دی چې اوربان به ملاتړی، خو دغه اوربان به د 8 ساعتونو لپاره وي. امریکایي چارواکو ویلی دی چې که څه هم د اوربان نه وروسته د نښتو روبوټونه ورکړ شوي، خو په عمومي توګه د اوربان د نافذو وروسته جګړه کې کمی راغلی. امریکا او روسیا د هغه کاري ډلې مشري کوي چې هدف یې په سوریه کې د فروری په میاشت کې د نافذ شوي اوربان مراتول دي.
په عراق کې د داعش او آسټرالیایي غړی د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی. آسټرالیایي څارنوال جورج برانډس نن خبریالانو ته ویلي دی چې نیل پرکاش په موسل کې د اپریل په 9 نیټه په یو هوایي حمله کې ووژل شو. برانډس ویل چې پرکاش داعش ته تورستان پیدا کول د دغې ډلې په تبلیغاتي ویډیوګانو کې راڅرګندېدی او په آسټرالیا کې د ځینو تورستي پیښو په تره کولو کې هم لاس درلودلی. نن په اسرائیلو کې په دویمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د قتل عام په یاد د 2 دقیقو لپاره خلکو چوپتیا غوره کړه. په دویمه نړیواله جګړه کې 6 میلیونه یهودان وژل سول. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د دغه قتل عام په څلي ګلان کېښودل. د اسرائیلو په نورو ځایونو کې هم خاص مراسم نیول شوي وو. سپینه ماڼۍ هم په یو بیان کې ویلي دی چې موږ به دلته په امریکا کې او د امریکا څخه د باندې نن او هر ورځ د یهودانو د ټولنې څنګ ته د پیوستون لپاره ولاړ یو. د کینیا په پایتخت نیروبی کې د ژغورونکو ډلې د یوې ودانۍ د خاورو خځلو لاندې د نږدې یوې اونۍ مخکې نړېدلې وه. یوه ښځه ژوندۍ راایستلې ده. د ژغورنې د عملیاتو مشر خبریالانو ته نن ویل چې دغه ښځه چې تر اوسه هم د خاورو خځلو لاندې ده ژوندۍ ده. هغه ویلي دي چې روغتیا پالان نړېدلې ودانۍ ته نږدې تیار ولاړ دي چې هر وخت چې دغه ښځه راویستل سوه نو مرسته به ورسره وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د اروپایي ټولنې د سفیرانو نه غوښتي دي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د فساد په ضد د مبارزې لپاره د یو مرکز په جوړولو کې مرسته وکړي. خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لګولی دی.
جمهور رئیس غنی نن په کابل کې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د حرکت تر لامل لاندې اروپایي ټولنې استازو سره یو کانفرنس ته په وینا کې د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو عالي مرکز په جوړولو کې افغانانو سره ونډه واخلي. جمهور رئیس غنی چې د پنجشنبې په ورځ په پارک کې په افغانستان کې د مشتو اروپایي ټولنې د سفیرانو د یو کانفرنس کوربتوب کوي، ویل چې په افغانستان کې د فساد څخه زیږېدلې زیانونه پیژندل شوي دي، خو لا هم د فساد د هڅونې اسباب نه دي پیژندل شوي.
Corruption is our national shame.
جمهور رئیس غنی ویل دا منوشي په ساز زموږ ملي شرم دی او باید مخه ونیول شي. د دې لپاره چې په نړیوالو غونډو کې خپل بیرغ اوچت کړو او خبرې وکړو. د پی ټولنې په یو سروې کې چې تیرونه خبره شوه، د افغانستان د یو قضایي ادارې د فساد په برخه کې تر نورو ادارو ډېری ککړې خوندل شوي او ویل شوي چې په دغو ادارو کې د فساد شتون په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې مخه هم نیولې ده. خو په دغه کانفرنس کې د افغانستان جمهور رئیس د یو قضایي ادارو کې د نوو ګمارل شوو چارواکو د کړنو ننګه وکړه او ویل چې په قضایي ادارو کې په کار پوه مامورینو د ګمارول د پاره په خپل د سولو کازیانو اسناد سیړي دي او 350 کازیانو په اسناد بیا سره غور کړی دي. جمهور رئیس غنی په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو د بهیر په اړه د سرګندونو په وروخ ویل چې پولیسو یې مشو کې 3400 پورې کازیان له یو ځای بل ځای ته بدل کړی دي. جمهور رئیس غنی ویل چې د شپې تو 2900 پورې چې د اسناد محکمو ته دوسی راول کیږي د حقوقي په لاره ستونزې لري. همداشان جمهور رئیس غنی د شلو سرنوالانو له کاره ګوښه کول، د کابل بانک د دیوالي کېدو، د مجرمانو محاکمه، په خصوصي بانکونو کې د جعلي حساب حسابونو مخنیوي د ګمرکونو د 15% مامورینو لپاره ګوخه کول د وایدو په سیستم کې اصلاحات په کورنۍ وایدو کې 15% لوړواله د تدارکاتو سیستم کې بدلون او د قانون په خلاف د قراردادونو لغوه کول د پساسه د مبارزې برخه کې د ملي وایدو حکومت د لاس راوړلو په توګه یاد کړ. جمهور رئیس غنی د افغانستان د پاو وزارت سرپرست لخوا په دغه وزارت کې د پساسه په وړاندې د اقداماتو یادونه وکړه او ویل چې دغه اقداماتو په ترڅ کې لا ته زیات لوړ پوړي جنرالان تقاعد شو کچوي او تیر ورځې د یو شمېر نورو جنرالانو تقاعد سندونه لاسلیک کړي دي. جمهور رئیس غنی ویل چې سکالې پاملرنه د کورنۍ چارو، ترانسپورټ، قانون او پوهنې وزارت ته اړولې ده چې له مخې به یې خیلی پولیسو مسلې ته هم پای ټکی کېښودل شي. دې غونډې ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مشر فرانس میشل ملي بند په خپله وینا کې په افغانستان کې فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو لوړ پرمختګونو یادونه وکړه. ویل چې افغانانو د فساد د پدیدې له امله خورا زیات زیانونه لیدلي دي.
which is endemic it undermines security
خغلی ملي بنویل د دې هیواد خلک له پساس څخه کړيږي چې او باده چې امنیت ګواخي او د دې سبب ګرځي چې دې هیواد د ملوزو خلکو د ښه کار د ساينی او د خجوند تیرولو لپاره د غوې د هلو مخاونسي چې باید د بدلون عمومي جمهور رئیس غلی نه ناسي ګرنوال ته داډ ورکړي چې د افغانستان پاکله د بروسل او ورسا غونډه تبا د اداري پساس سره د مبارزې په برخه کې له مشخص پروګرامونو سره لاړ شي.
در راستای ایجاد نظارت بیرونی بالای پروسه تدارکات صورت گرفته و همچنان
په افغانستان کې د پساس سره د مبارزې ادارو د پساس پر وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ژمنی مهمی بولی، خو هیله لري چې دا ژمنی عملی بڼه هم واخلي. د افغانستان د شفافیت د ادارې اجرایی رئیس سید کرام افضلی امریکا غږ شنه اړیکې ویل چې د پساس سره د مبارزې په برخه کې د حکومت سیاسي اراده خورا مهمه ده. سید کرام افضلی د اروپای ټولنې سره د پساس سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ژمنی مهمی وبلل او ویل چې افغان حکومت د پساس سره د مبارزې په برخه کې ولګامونه هم وچت کړي.
در راستای ایجاد نظارت بیرونی بالای پروسه تدارکات صورت گرفته و همچنان
خاګلی عبدلی ویل کوم ګمونه چې د تدارکات په برخه کې له بهر څخه د سالنی په برخه کې او چچوی او همدارنګ یو شمېر کسان په فساد کې د لاس لرول له امله لکاره شلی شي خو ګمونه دي حضور ګمونه او چټول ته هم اړتیا شته. خاګلی عبدلی د فساد سره مبارزې دی ولی او کزی مرکز جوړیدلو پریکړه هم مهمه وګڼله. د شفافیت د نړیوال ادارې د درجه بندۍ له مخې افغانستان د فساد د شتون له امله پنړیوال لسکي په اوسو شپک پېټم زیکي ولارد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو د آشنا رادیو درنوریدونکو د قندهار، زابل، هلمند او د اورزګان د ولایتي شوراګانو غړو نن په قندهار کې غونډه وکړه او د ملي وحدت په حکومت ته اعتراض وکړ چې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. دوی ویل چې حکومت جنوبی ولایتونو ته پاملرنه نه ده کړې. عزیز الله پوپل رپورټ را لګلې ده.
په جنوبی ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو ګډه شورا وایي چې د هیواد عمومي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او د ملي وحدت له حکومت څخه وغوښتل چې د کړي جمنې سره سم دی په دوه کالو کې د ننه لوی جرګه راوغواړي. د کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو د ولایتي شوراګانو ګډه شورا زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت تر دوه کالو وروسته خپل مشروعیت له لاسه ورکوي او دا د هیواد مشکلات نور هم زیاتوي. د یاد ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو اندیښنه وښوي چې که جنوبي ولایتونو ته د مرکزی حکومت پاملرنه د اوس په شان وي ممکن وروسته د ستونزو حل غیر ممکن سي.
دا حکومت قانوني حکومت نه دی، دا حکومت ځکه قانوني نه بولم که قانوني وای د افغانستان هر ولایت به د غد حقوق د قانون مطابق حقوق ورکړي وای. وادي را سره کوي تاسو باور کوئ چې موږ چوپ نه یو، موږ توای خو موږ خطاباتي دغه مجلس به انشاء الله په ملکی، څلورم به انشاء الله په روزګان کې، پنځم به انشاء الله په زابل کې، شپږم به د اخ مخته خیمه ورته و.
یو ورځ مې د روزګان لار باندې، یو ورځ مې د زابل لار باندې، د کابل پورې عمومي شهر باندې، بل ورځ مې په یلمن کې ولسوالۍ سکوت کې د حکومت توجه، د حکومت د غزنه پیرم چې دی کته وخت توجه ورته کې.
ناسم امنیتی حالات او خراب اقتصاد دوه نور هغه مهم ټکي وو چې د جنوبی ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو ور باندې خپل اندیښنه وښول. د کندهار ولسم مشران او د ولایتي شورا غړي وایي چې په کندهار کې نسبی امنیت د ولسونو د موټو په زور ساتل شوی او حکومت ندی توانېدلې چې په هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې ورستربلی خرابیدونکو امنیتی حالات سمي خواته رهبری کړي.
قانوني حق دي مشترکي، حقوق دي مشترکي، داسې نه را سره کوي. د مثال په شکل به درته وایم، له روزګانه، له هلمند، له زابل څخه دي کندوز نه جوړي. په کندوز کې که په اورز باندې څه حرکت شوی وای ممکن په ډیر کم تلفات باندې کندوز ساتل شوی وای. خو نن موږ تاسو وینو تر اوسه پورې دربدرۍ خلک دربدره، شهیدان کورونه نړیدلې سړکونه خراب لونه خراب کله را راکاسو له دا یو امتحان و چې د افغانستان په ساته ورکړل شو د زموږ نظام مشران ته مو دا غوښتنه ده چې له هلمند زابل له داس خدي دغه نه جوړي کندوز نه جوړي په ډیر کم حرکت سره د ولایت موږ په خپل ساتلای شو.
په اقتصادي برخه کې ولسی اساس وایي چې د ملي وحدت حکومت لکندهار سره د برښنا په ګډون د اقتصادي پروژو په عملي کولو کې پات راغلي او د جنوب نور ولایتونو په محرومیت کې ساتل شوی. دوی د بیروزګاری له کبله رامنسسو غواښونو ته غوته ونیول او د ملي وحدت پر حکومت یې ژغ وکړ چې په سیمه کې د ثبات د چنګښت لپاره ژمنسوي اقتصادي پروژې عملي کړي.
د حکومت پر مشرانو ژغ کوو چې د اولس اعتماد او باور ته دي تر دې نور زیات زیان نه رسوي او زموږ سره خپلې کړي ژمنې دي عملي کړي او د نه عملي کېدو په صورت کې به موږ لوی کندهار خپلو احتجاجي غونډو او مدني حرکتونو ته دوام ورکړو او پر مرکزي حکومت ژغ کوو چې نور دې زموږ حوصله نه ازموي چې بیا یې هیڅوک نسي آرامولی.
دا په جنوبی ولایتو کې په تیرو دوه کالو کې د خپل ډول لومړنۍ سره غونډه وچی د ولایتي شوراګانو له لوري را بلل شوی و. عمومي باور دادی چې د ملي وحدت حکومت عام خلکو ته د خدماتو په وړاندې کولو کې پات راغلی او د امنیت په ګډون ورستربلی مخ پر ځوړ اقتصادي حالت د عام خلکو اندیشنې لاپسي زیاتې کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشيږي. درنوریدونکو، د اوهایو والی جان کیسک د جمهوریت ریاست د انتخاباتي کمپاین نور لاس واخست او اوس د امریکا د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته کاندید جمهور غوښتون کې ډانلډ ترامپ خپل پام د دیموکرات ګوند مخکخه کاندیدی هیلری کلینټن ته اړوي، ویل کیږي چې د دیموکرات ګوند کاندید به وي. د انتخاباتي مبارزو د مسلو او حلزلو په باره کې رپورت تاسو پام را اړوم.
د اوهایو ایالت والی جان کیسک پرون د چهارشنبه پورې اعلان وکړ چې د جمهوریت ریاست لپاره خپل کمپاین ختم کړي. هغه داسې ویل:
ما هر وخت ویلي چې خدای زما لپاره یو مقصد لري، لکه د هر انسان لپاره چې لري. اوس چې زه خپل کمپاین بندوم، زما ایمان لا زیات قوي شوی دی او په دې باور لرم چې خدای به ما ته لارښوونه وکړي څو زما د ژوند مقصد پوره
شي.
کیسک په دې بریالي نه سو چې د خپل میانره و دریز په مرسته زیات شمیر رای ورکوونکي پر ځان راټول کړي او یوازې په خپل یالت کې ګوندي انتخابات وګټل. د یادونې وړ ده چې د سې شنبه په ورځ د ټکساس یالت سناتور او د جمهوریت ګوند بل کاندید ټیډ کروز د انډیانا په یالت کې د ګوندي انتخاباتو د بایللو وروسته خپل کمپاین بند کړي. د جمهوریت ګوند لخوا په پیل کې ولس کاندیدان ولاړ و چې لومړی ګوندي انتخابات وګټي او وروسته عمومي انتخاباتو ته ودرېږي، خو اوس میدان یوازې ډونلډ ترامپ ته پاتې شوی دی. زیات شمېر جمهوریت غوښتونکي د دغه کاندید د راتلونکو په اړه اندېښنې لري او په دې باور دي چې ترامپ توند مزاج دی او په ګوند کې بي اتفاقي رامنځته کوي. زیات شمېر جمهوریت غوښتونکي اوس داسې فکر کوي چې جمهوریت ګوند د 2014 کال د جمهوریت ریاست انتخابات بایللی دي. خوشاغلی ترامپ بیا وایي چې هغه به ګوند راټول او متحد کړي. اوس د ترامپ کمپاین خپل پام د ډیموکرات ګوند مخکښې کاندیدی هیلری کلینټن ته اړولی دی. د میاشتو میاشتو باسونو ویناګانو او مرکو څخه داسې معلومیږي چې د ښاغلي ترامپ او میرمن کلینټن ترمنځ په بیلابیلو کورنیو او بهرنیو مسایلو کې زیات توپیر موجود دی. په دغو مسایلو کې بهرنۍ پالیسي، د اسلامي نړۍ سره اړیکې، تجارت، مهاجرت چارې، د اسلامي دولت د ډلې یا داعش او ترګري سره مبارزه، اقتصاد او د اقلیم بدلون په څیر مسایل شامل دي چې دواړه کاندیدان پرې متفاوت دریځونه لري. په عین حال کې د رولینګ سټون مجلې مسؤلینو د ترامپ څخه غوښتي دي چې په کمپاین کې د دوی د سندرو څخه نور کار نه اخلي. دوی وایي چې د ترامپ کمپاین د اجازه پرته د دوی سندرې کاروي. حسیب الکوزی، د کاجا قشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
له 200 زیات نوي زیږیدلي ماشومان سکهال یوازې د پاکستان د تر پارکر په سیمه کې مړ شوې دي. د دوی د مړینې وجه سوې تغذیه ده او سوې تغذیه د وچکالۍ له امله پیدا شوې ده. دا رپورت له ګروسا اوري. د خوست ولایت حکومتي چارواکي او لسی خلک د مرکزی حکومت نغواړي چې جنوب ختیځ ولایتونو ته د وارداتي بریښنا په انتقال کې د خندونو مخاوني سي. ابراهيم رحيمي رپورت را کړی دی.
جنوب ختیځ ولایتونو ته د وارداتي بریښنا د انتقال چارې سمه د مخکې د کابل لارغندې پیل شوي. خو د ارغندې سټېشن تل ترکمنستان څخه د افغانستان شمال او بیا د سالنګ لارې راتېریږي. مګر د ولایتي چارواکو په وینا د ولسمشر دویم رسیال د پروژې د مسیر د تغییر غوښتنه لري او وایي چې په سالنګ کې د شیبر له لارې لومړی بامیانو او بیا له هغه ځایه له کابل سره وصل شي. د خوست والي حکم خان حبیبي چې له ولایتي شورا سره یوه ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې، له جمهور رئیس وغوښتل چې د پروژې د تطبیق په مخ کې رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي. هغه وویل
هر هغه پروژه چې په هغې کلونه تیر سوي وي، ډیزاین سوي وي، سرویس سوي وي، چارې بشپړې وي، د ډونر موافقه ورباندې موجوده وي او د کابینې نه پاس سوي وي، زه فکر کوم د هغې نه وروسته د دې پروژې جهت ته تغییر ورکول به ناسم تصمیم وي او دا به یو داسې تصمیم وي چې خدای مکه بیا بعضې حساسیتونه راوپاري.
ولی حبیبي وویل ځینو کړیو چې جګپړې چارواکي ملتیا کوي په لوی لاس د یادې پروژې په مخ کې ستونزې راولاړې کړي. ظاهرند هغه اشاره د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانشته و.
لوی پکتیا او خوست هم د افغانستان جغرافیه ده، د دې وطن یو جز ده. بس د سیمه په 15 کال کې یو کیلو وات نه وارداتي برېښنا لرو نه هم تولیدي برېښنا لرو. حق دې دی لرو چې دلته موږ برېښنا ولرو. موږ د دې غوښتن کیو نه غواړو چې ورس هم د دغه لوی پروژې چارې ټکنۍ شي.
په همدې حال کې د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واهزي کانفرنس ته په خبرو کې د برېښنا په انتقال کې زند را وصل نامناسب وبلل. هغه د پراخو اعتراضونو خبرداری ورکړ.
که چیرته زمون غوښتنه ونه منل شو او په همدغه مسیر باندې چې اوس تعین شوی ده او پریکړه پیښوي ده دغه ته یا تغییر ورکړل شو او یا خندونه ورته ایجاد شول، د خوست ولسونه باید د لوی پکتیا د ولسونو سره یو ځای د ارګ په دروازو کې درېږو، هلته به خپل غږ اوچتوو او تر هغو به خوست ته نه راځو تر څو چې زمونږ غوښتنه نه وي منل شي.
مدني فعال نصیر احمد روخان بیا دې کار ته د غیر متوازن انکشاف په سترګه ګوري. هغه اندېښنه څرګندوي چې ممکن د دې وارداتي برېښنا د مسیر تغیرول د قومونو ترمنځ د ژورو تعصباتو لامل وګرځي. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش منله چې د یادې پروژې د مسیر د تغیر غوښتنه یې کړې، خو د قومي تعصباتو تر څنګ دا خبرې رد کړې دي چې ګنې نورو ولایتونو ته د برېښنا د انتقال مخه نیسي.
او د افغانستان د اساسي قانون د مخې د دولت مسؤلیت دی چې دلته په ټولو انکشافي پروژو کې په متوازنه توګه د خوست غوښتنې په نظر کې ونیسي. دویمه مسله که هر کله دولت له خپل دغه اساسي اصل سره چې په اساسي قانون کې تسجیل شوی سرغړونه کوي، د دې معنا دا ده چې دولت په لوی لاس د ولسونو ترمنځ د نفاق اور بلوي.
په عین وخت کې د افغانستان د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني ویلي چې د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 500 کیلو واټه برېښنا د انتقال پریکړه په کال 1992 لمریز کې شوه او اوس امکان نشته چې مسیر یې بدل کړی شي. د اوبو او انرژي د وزیر په وینا د برېښنا د مزو د مسیر په بدلېدو سره میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، پروان، پنشیر او کاپیسا ته برېښنا نشي رسېدای. همدارنګه د پروژې ملي ملاتړ کوونکو امریکا او جاپان د اوبو او انرژي وزارت ته ویلي چې کله د برېښنا د انتقال مسیر ژر څرګند نشي، ممکن د پروژې کارونه اتلس میاشتې وځنډیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
شب بیلتون غم جن دکړما نور می د سوي زړګي ما خو هزار ما غم جن دکړم لر شب بیلتون غم جن دکړما نور می د سوي زړګي ما خو هزار ما غم جن دکړما آزاد وی تسل کرما دبل تن دل اس آزاد وی غم جل دکړم لر شبل تنا غم جل دکړم یاری جدا کو نور څه پروا کو ما غم جل دکړم لر شبل تنا غم جل دکړم نور می د سوي زړګي ما خلا هزار نا غم جل دکړم لر شبیل تو نا غم دل دکلما نور می دستی بی زرگی ما خلا هزار نا غم دل دکلما بلا تیری گی غم دل دکڑم فضل مت بلا تیری گی غم دل دکڑم لر شبیل تنا غم دل دکڑم دوس دشمن دا پارا شن شو وخاند ما غم دل دکڑم لر شبیل تنا غم دل دکڑم نور مت سوی زرگی ماخلا هزار نا غم دل دکڑم
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نوی کلنۍ رپورټ وایي چې درې سوه خبریالان او ژورنالیستان په تیر هجري شمسي کال کې د افغانستان نه وتلي او خارجي ملکونو ته تللي دي. نن د خبرو اترو یا گفت شنود په پروګرام کې په همدې موضوع غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانونه شابه آشنا او احد عزیزاده دي. خو اوس حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
جمهور رئیس خنی وایي چې فساد افغانستان د پاره ملي شرم دی او مخه باید ونیول سي. هغه د خبرې په کانفرنس کې چې په کابل کې د اداري فساد په خلاف د مبارزې په اړه جوړ شوی و. ارګ وایي چې په اعدام د محکومو کسانو حکم به د اساسي قانون او د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو د کنوینسیون له مخې نافذ سي. د ولس مشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته دا خبره د اعدام له حکم سره د بخښنې د نړیوال سازمان د مخالفت په جواب کې وکړه. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي چې تیر کال 300 خبریالان د امنیتي ملحوظاتو له امله د افغانستان څخه وتلي دي. له دې جملې څخه 50 یا 60 تنه خبریالان وي. د کندهار، زابل، هلمند او روزګان د ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي د ملي وحدت په حکومت باندې نیوکې کوي چې په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. دی وایي چې حکومت د دوی د ولایتونو امنیت ته پام نه کوي. ویل کېږي چې د ترکیې صدر اعظم استعفا کوي. د صدر اعظم داود طغلو او جمهور رئیس رجب طیب اردوان ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. پرون د عدالت او انکشاف د ګوند دغو دوو مشرانو غونډه وکړه خو په دې کې پاتې راغله چې خپل اختلافات حل کړي. امریکا او روسیه د سوریه د اعلی په ښار کې د اوربانو په نافذولو کې منځګړی توپ کړی دی. په تیرو څو اونیو کې په دغه ښار کې د حکومت مخالفینو ترمنځ په جګړو کې تر 280 پورې خلک وژل شوي دي. په عراق کې د داعش او آسټرالۍ غړي د امریکا په هوایي برید کې وژل شوي دي. آسټرالۍ څارنوال جورج برانډس نن خبریالانو ته وویل چې نیل پرکاش په موسل کې د اپریل په 9 نیټه په یو هوایي برید کې وژل شو. نن په اسرائیلو کې په دویمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د قتل عام په یاد د دوو دقیقو دپاره خلکو چوپتیا غوره کړه. په دویمه نړیواله جګړه کې 6 میلیونه یهودان وژل شول. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د قتل عام په څلي ګلان کېښودل. د اسرائیلو په نورو ځایونو کې هم خاص مراسم نیول شوي وه. د کینیا په پایتخت نیروبی کې د ژغورونکو ډلې د یوې ودانۍ د خاورو خوځولو لاندې چې نږدې یو اونۍ مخکې نړېدلې وه یوه ښځه ژوندۍ موندلې ده. او د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج اچ ډبلیو بوش وایي چې د ترامپ ملاتړ نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نوی ادارې خپل کلنۍ رپورټ خپور کړی دی او په دې رپورټ کې ویلي دي چې په تیر کال کې یعنی 1400 هجري شمسي کال کې د ملک نه 300 خبریالان ژورنالستان وتلي دي او خارجي ملکونو ته یې پناه وړې ده. دا چې ولې دې عوامل څه دي؟ نن د خبرو اترو یا گفت شنود په پروګرام کې همدغه مسله د ملمنو سره راسپړو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانونه شاباشنا او احد عزیزاده دي. د استودیو د ټلیفون نمبر ده 202 شپاګیاونه 11 شپاګدش. تاسو ټول نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. سوشي بي ورسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.